السلام عليكم جران اردنكو اوقاتنكو د واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نا وائس اف امریکا ڈی وی ریڈیو او ٹی وی یو ساتا خبری خبرونه تا غوږی په ٹی وی سکرین دی هم ګوره ایشیا سیٹ 3 سلور 0 سلور 0 میگا ہرتز باندې وړاندې کوونکی زم مهوش چلی
او زه محمد اکرام
جران اردنکو اوقاتنکو یو شمیر مهم رپورټونه لرو په دې ساتا خبری خبرونه کې تفصیل وړاندې کوي محمد اکرام
د امریکای خارجه وزارت وای خارجه وزیر ریکس ټیلرسن با راتلونکي هفته د ایشیا سفر کوي چې پکې با پاکستان او هندستان ته هم ورزي
او د افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو لپاره د امریکا په خواني سفیر زلمی خلیلزاد وای د افغانستان امن او ثبات لپاره د نړیوالو خبرې تر هغه نشي کامیابیدلې تر څو چې پاکستان د افغان طالب وسلوالو ډلو په اړه خپل تګلارې نوي بدل کړي. په دې اړه هم یو رپورت لرو.
او د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وای د هیواد په سویلي ایالت قندهار کې مخالف وسلوالو په یو پوځي مرکز برید کې لک تر لگا درې سلويخت افغان عسکر وجل دي. په جوابي کاروای کې لس طالب تنلاري هم وجل شوي دي.
ګران اوریدونکو کتونکو دا یو شمیر نو رپورټونه لرو. دا به هم تاسو وړاندې کوو. تاسو د ډیوه ریډیو ټي وی دا یو ساده خبری خبرونه د ډیوه ریډیو په فیسبوک پاڼه وی او ای ډی باندې هم نیخ په نیغه کتی شي. موږ سره اوسه
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د امریکای خارجه وزیر ریکس ټیلرسن راتلونکي هفته د ایشیا په سفر باندې روانېږي. نوموړی به د دغه سفر په وخت د سویلي ایشیا دوه مخالف او د یو بل حریف هیوادونو پاکستان او هندوستان هم سفر کوي. د نوموړي دغه سفر څومره اهم دی د پاکستان، افغانستان او د هندوستان په تناظر کې زمنګ سره دا وختي زمنګ همکار پیر زبر شاه صاحب پلاندې. پیر صاحب تاسو ته سلام شوایو. په خیر علي.
په خیر.
پیر زبر شاه صاحب د ریکس ټیلرسن دغه سفر ته په امریکا کې سلنکاران په سمره مهم نظر سره ګوري.
نو چې دا څنګه تاسو وویل چې ریکس ټیلرسن وزي را روان هفته اول به هند کې تزي، هغه نه پس پاکستان کې هم یو چارواکي رائټرز ته ویلي دي چې پاکستان کې به هم دی ودرېږي. او مهم دا دواړو پاکستان او د هند لپاره دی او د امریکا لپاره ډېر مهم هغه دی. ولې چې مونږ ګورو چې د هند او امریکا چې کوم تعلق دی هغه پر مخ تک روان دی. او پرون ریکس ټیلرسن دلته یو تھنک ټینک سره خبرې وکړې او هغه کې دا وویل چې مونږ د هند سره چې کوم تعلق دی هغه داسې ډرامایي انداز پورې ډرامایي حد پورې مونږ بدلو لګیا یو. اولې بدلوي ولې چې کوم د چین یو غلط اثر دی هغه ختمولو لپاره په ایشیا کې دوی وایي چې مونږ تعلق هند سره ضروری دی. دین علاوه هند سره دوی په ترهګرۍ په حواله سره چې کوم دوی تعلق ته کوم تعاون دی هغه زیات شوی دی. پاغ نړۍ کې د پرون دا خبره وکړه چې حزب المجاهدین دوی ترهګر تنظیم وګڼلو او ډیکلیئر یې کو او سره ور سره دوی نور هم کار کوي چې داسې ترهګر تنظیمونه دي هغوی به سکریننګ کیږي او نور کسان او نور داسې ګروپونه هم په لیست کې اچوي. دې نه علاوه د افغانستان حق لا صدر ټرمپ څنګه خپل تقریر کې ویلیو خپل تګلاره چې اعلان کوله په اگست کې هغه ویلیو چې افغانستان لپاره به دوی هند نه یو خو معاشي امداد غواړي چې هلته دوی معاشي ترقی کې هغه وکړي او سره ور سره به ترهګرې په خلاف په جنگ کې هم امداد وي. نو دا خو د هند سره شو. ور سره چې کوم پاکستان لپاره دی نو پاکستان لپاره به هم صدر ریکس ټیلرسن پرون دا خبره وکړه چې پاکستان یو اهم اتحادی دی. خو ور سره دا وویل چې پاکستان د باید د خپل په خاورې باندې چې کوم ترهګر ګروپونه دي هغوی خلاف د فیصله کن یو داسې کاروایی دی وکړي چې هغوی ختم کړی شي. نو دا چې کومه خبره ده او موږ چې وګورو صدر ټرمپ چې کومه تګلاره ده سولې شا پاره هغه کې یو دا خبره هم وا چې دوی به پاکستان فشار اچوي او پاکستان ته به دا کلیئر کوي که فرض که پاکستان امریکا سره ملګرتیا نه وکړه په دې جنگ کې نو پاکستان ته به پکې تاوان وي.
خا پیر صاحب دا راته وایي چې د ریکس ټیلرسن پاکستان ته دا سفر دلته سلنکاران په کومو دوه تناظرو کې زیات ګوري؟ پاکستان سره د اړیکو سمبولو به یو دا یو لاروی او کنا په پاکستان باندې د فشار هم او کنا د دې دواړو یو مجموعه بوي؟
زه ما په خیال خو دواړو یو مجموعه بوي، ولې چې موږ قتل نږدې دا سورزو کې چې دا کینیډایي سړی او هغه امریکني ښځه چې کله راخلاص شول، نو موږ ولیدل چې ټیلرسن هم تعریف وکړو، صدر ټرمپ تعریف وکړو، پاکستان پرون وایس صدر چې کوم نائب صدر دی مایک پینس هغه خاقان عباسی پاکستان پرائم منسٹر ته هم ټلیفون کړی دی او پاکستان ستاینه کړی ده. خدا خو یو طرف دی او پاکستان سره به دوی کوشش کوي، پاکستان دوی نشي پرېښو دی، او پاکستان سره دوی څنګه پرون هم د ویل چې تعلق اهم دی، هند سره هم اهم دی او پاکستان سره هم اهم دی، خو ور سره به دوی دلته پاکستان ته دا هم وایي چې پکار دی چې اوس چې کوم پاکستان سوایي هغه باندې دی کاروایي مو کوي، او هغه کې هغه تنظیمونه چې کوم دی پاکستان په خاوره چې اوس هم دنیا وایي چې پراته دي، حقانی شبکه شوه، لشکرې طیبه شوه، جیش محمد شو، افغان طالبان شو، چې دوی په خلاف به هم کاروایی وکړي، نو دا به ښه وي. ورسره موږ ګورو چې افغانستان کې هم تشدد زیات شوی دی، نو چې تشدد څومره زیاتیږي په پاکستان به نور هم نیوکې کېږي، پاکستان به نور هم فشار زیاتیږي. نو ما په خیال دا به مجموعی پاکستان ته به دا وایي چې تاسو سره تعلق هم موږ قدر کوو او ښې ګڼو، خو ورسره افغانستان کې هم موږ ګټل غواړو او هر قیمت باندې ګټل غواړو. هغه قیمت امریکا کلیئر کړی ده چې په هر صورت به دوی ګټي، او هغه قیمت کې چې موږ قتل چې اوس ډرون حمله پاکستان کې زیات کړي، مخکې به تش وزیرستان کې کېدی، اوس هنګو کورمې پر هم زیات شوې دي، او بلوچستان کې هم کړي و، تیر کال چې اختر منصور مړ کړی او کېدی شي دا ډرون حمله نور هم دوی زیاتې کړي، او پاکستان قبایلی سیمو نه علاوه نور ځینو کې چې سر تر هغه پراته دي هغوی خلاف وکړي. نو دا به مجموعی کیرټ اینڈ سټک چې ورته وایي، دواړو به یو دوی ته هغه انسینټیوز ورکوي چې موږ سره کار وکړي.
ډیره مننه پیروز برشا صاحب.
ډیره مننه.
ګران اردوونکو کتونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه نیخ پنی غدوام لري. تاسو د ډیوه ریډیو د خبرونه په ایشیا سیټ 3 00 00 میگا هرتز باندې کتی شي، که سټلایټ ټی وی لري او د تر څنګ د ډیوه ریډیو په فیسبوک پانا وی او ای ډی باندې هم تاسو نیخ پنی غا مونږ کتی شي. ورته ایو مرکه راخته د افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ویلي دي چې د افغانستان امن او ثبات په اړه د نړیوالو هڅې تر هغې نشي کامیابېدی تر څو چې پاکستان د افغان طالب وسلوالو ډلو ډخته خپل تګلاره نوي بدله کړي. د امریکا واشنگتن ښار کې میشت سیډنیزې ادارې یو ایس انسټیټیوټ آف پیس کې وایس آف امریکا سره خبرو په مهال د ډیوه ریډیو لخوا شوې پوښتنې په جواب کې زلمی خلیلزاد دا خبره کړې. راځي چې د مرکه تاسو ته وړاندې کړو.
زما په نظر تر هغه پورې چې پاکستان د طالبانو د مراکزو وجود په پاکستان کې نه بندوي او د اقانی گروپ ته اجازه ورکړي او د اقانی گروپ سره همکاري کوي چې د افغانستان په ضد فعالیت وکړي، په کابل او په نورو افغان مناطقو کې حمله وکړي، اطمینان نشته چې ځینې صحبتونه چې کیږي چې دوی غواړي پاکستان غواړي افغانستان سره په صلح همکاري وکړي، یا په سرحد کې ځینې فعالیتونه کوي، یا هغه مجلسونه چې په مجلس چې په عمان کې وشو، یا هغه قدم لکه چې او ګروګان آزاد وشو، ځینې مثبت قدم دی ځینې دی. اما زما په نظر تر هغه پورې چې هغه اساسي قدمونه په شمول په دا چې په داخل په آی اس آی کې دفترونه دي چې د طالب او اقانی سره همکاري کوي، زه خوشبین نه یم چې په پاکستان سیاست کې کوم اصلي تغییر راغلی وي.
څه فکر کوئ چې پاکستان به د دې ته چمتو وي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي، او تاسو څومره خوشبین یاست چې طالبان به دغه خبرو ته حاضر شي؟
زما په نظر پاکستان دا استعداد لري چې پر طالبان فشار راوړي چې په مذاکرات حاضر وشي. پاکستان پر اختیا غواړي چې داسې یو کومک وکړي افغانستان سره، باید طالب ته ووایي چې یا د مذاکره میز ته باید دوی لاړ شي او افغانستان حکومت او نورو سره خبرې وکړي، یا دا چې دوی اجازه ونه لري چې په پاکستان کې پاتې شي او د پاکستان له خاورې نه د افغانستان په ضد او د امریکې په ضد دوی استفاده وکړي. تر هغه پورې چې داسې یو اساسي فیصله په پاکستان کې نه شي، زه خوشبین نه یم چې دا ځینې خبرې چې دوی کوي د سله په باره کې چې له ابتدا نه دوی کړي دي، دا د تقریبا 15 کاله کېږي چې دوی وایي چې موږ په افغانستان کې سله غواړو، په افغانستان کې آرامي غواړو. هم په حقیقت کې دوی زخت ډېر مسؤلیت لري د جنګ په دوام کې په افغانستان کې.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان او د امریکې ترمنځ که څه هم په تعلقاتو یا اړیکو کې په روسیو کې خواله راغلی دی، خو د تیرو وروستیو څو کلونو راهیسې په دې کې هم هغه شان تاوتریخوالی موجود دی. د پاکستان او د امریکې ترمنځ تعلقات د ترهګرۍ پر ضد جنگ باندې څومره اثر غورځوي، زمونږ په سیمه کې خبريال عدنان بیٹنی د سلنکارانو سره خبرې اترې کړې دي او یو رپورټ یې را لګلې.
په هنوی دي اوسنۍ پیښو څخه دا سرګنده کیږي چې امریکا او پاکستان ترمنځ خرابې اړیکې د بیا بهتري یا سمون طرف ته روانې شوې دي چې یو مثبت پرمختګ یې ګرځوي. د پېښور یونیورسيټي د نړیوالو اړیکې څانګې معلم پروفیسور اجاز خټک وایي د اوسنۍ حالاتونو دا سرګنده ده چې د تاوتریخوالي ښکار د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې اوس د بهتري او خواته تللې دي. هغه وویل دغه اړیکو د بهتري لپاره نور دوام هم ورکول پکار دي چې د تندروي له کامیابۍ سره مقابله وکړي. هغه وویل د اوسنۍ دغه اړیکو بهتري څخه به اوس د وسلوالو په ضد نور هم موثره ګامونه پورته کیږي او د ډرون بریدونو کې به نور هم زیاتوالی لیدل کیږي.
یو وخت کې داسې لګي چې دواړو اړخونو یو بل سره یو کمپرومایز وکړو په حال او ګوري مخ ته مخ ته دری به ګوري یو بل ته چې دا کیسه کم خو دا غدلې یو دوه مخ ته کې به تصویر نور واضح شي. اوس ډیر کلیر نه دی او هغه امیننت بریک اپ ډاون جو تعلقات کې هغه لګ اورد شو الګ رسو شو. اوس ما دا خیال دی راتلونکی ورځې کې به دواړه کار کوي. پاکستان نه به هم تمه لري چې پاکستان دې وکړي عمل وکړي او ورسره ورسره به د امریکې دا ډرون چې لګیا دي جاری دي نو دا به هم جاری وي چې کوم ځای کې بوشي چې پاکستان نه کوي یا نشي رسېدی نو هلته به ډرون وکړي.
دغه امریکایي ډرون حملې په تېر شوي وختونو کې په جنوبي او شمالي وزیرستان کې زیاتره ترسره کېدې، خو اوس په زیات شمېر سره دغه ډرون حملې په کرم ایجنسۍ کې ترسره کېږي او د ډرون جازونو الوت د خیبر پښتونخوا سویل غربي ضلع تر هنګو پورې هم لیدل کېږي. د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر خادم حسین وایي حقاني شبکې سره پاکستان خپل پخواني روایتي روابط لري او ضرب عذب عملیات وروسته دغه اطلاعات دي چې حقاني شبکه کرم ایجنسۍ کې ډېره شوې ده. هغه وایي د امریکا سره د پاکستان د اړیکو شکېدو یوه وجه دا هم ده چې چین هم تر امریکا وروسته پاکستان کې په وسلوالو ګوندونو خپل اندېښنې څرګنده کړې وي.
حقاني شبکې باره کې خو 2004 لته را پدې خو دا ډېر شواهد موجود دي چې کوزه کورما کې منځنۍ کورما کې د شمالي وزیرستان په ځای اغل د هغې مرکزونه زیات بشپړ شوي دي، زیات فعال شي. نو دا زما خپل د دریو کالونو د دغه جغرافي بدل شوی. بریکس چې کوم دی، کوم کې چې چین او هند او روس هم شامل دي، نور ملکونه هم شامل دي، هغې هم دغه خپل اعلامیه کې وایي د 500 ګوندونو نمونه واغستل د وسلوالو ګوندونو چې دغه د لری کړی شي او د هغې خلاف د کاروایو کړی شي، عملیاتو کړی شي، د ریاستونو ته وایي. او د دې کې اکثر ګوندونه داسې دي چې پاکستان کې تر څنا څخه د پوري پټ ځای نه لري. سکیورټي اسټابلیشمنت شاید چې په دې مجبور کړ چې بعضی پالیسو کې دغه ترتیب کې فرق راولي.
پاکستان چې له ایوي اوږدې مودې راسې د افغان جنگ یو ایم ای ساش مرلې کېږي، د پوځ یو پخوانی افسر ریټایر بریګیډیر سید نظیر وایي که څه هم پاکستان امریکا ترمنځ یو ریبیا د تندروي په ضد یووالی لیدل کېږي، خو هغه ویل پاکستان به د وسلوالو په ضد کاروایي ترسره کولو په ځای وسلوال به د امریکې سره د سولې خبرو کولو لپاره اماده کړي.
پاکستان دا غواړي چې د انګلیزبن پالیسي دي سره وي، دښمني دي نه دي، څنګه سبا پاکستان سره مرسته کوي، لیکن هغه مرسته سره نشي کولی چې د دوی کمپایلات ته هغه تر سره کی ترګه کی. ہاں البته افغانستان په لور کې د امن په لاره کې تعاون ضرور کولی شي، مطلب دا دی چې طالبان نو خبرو اترو میز سره وري.
په هنوی کچم تندروي په ضد پاکستان او امریکا اړیکې بیا یو ځای ته شوې دي او د سولې د بهیر خبرې هم روانې دي، خو د ډزبندۍ نه کېدو له امله به د کوټه پکتیا او د کورمې په سیر نور هم داسې ډېرې پیښې رامخې ته کیږي. عدنان بیٹنای، وایس اف امریکا، ډیو رادیو او ټی وی. د کورمې په سیر نور هم داسې ډېرې پیښې رامخې ته کیږي. عدنان بیٹنای، وایس اف امریکا، ډیو رادیو او ټی وی.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی، او زموږ د یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. قدرمن اوریدونکو او کتونکو، تاسو د ډیو ریډیو خبرونه د ډیو ریډیو په ویب پاڼه www.voadivaradio.com باندې هم اوریدي او کتی شي، او د ترڅنګ په یو شمیر مضمونونو باندې بلاګونه هم تاسو ته لوستی شي. ورزو یو بل رپورټر اخته د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي د هیواد په سویلي ایالت قندهار کې مخالفه وسلوالو په یو پوځي مرکز برید کې لږ تر لږه 30 افغان عسکر وژل شوي او 9 نور ژوبل کړي. هم په دې موضوع باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
تیر شپه شاوخوا 2:30 بجې یو شمیر وسلوالو او ځانمرګو بریدګرو د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې د چشمو په نوم د افغان پاوز پر عملیاتي بیس برید وکړ، چې په پایله کې له 30 زیات افغان پوځیان ووژل شول. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ویلي په دغه پوځي مرکز کې د افغان پاوز د موجودو سرتیرو شمیر 80 تنو ته رسیده. هغه ویلي له دې شمیرې 30 تنه د نښتې په نتیجه کې شهیدان شوي، 9 تنه ټپیان شوي، شپږ تنه له درک دي او 2 تنه له دغه برید څخه روغ رمټ وتلي. په مقابل کې د دښمن 10 تنه په دغه برید کې وژل شوي دي. جنرال وزیری زیاته کړه چې د پیښې د څېړلو لپاره د 215 اتل قول اردو قومندان د برید ځای ته تللی دی. د 215 اتل قول اردو د اړیکو مسؤل ډګرمن خواجه محمد علوي امریکا غږ ته وویل چې دغه برید د سهار تر 6 بجو دوام وکړ. ډګرمن علوي زیاته کړه د افغان کمانډو او د قاطی ماموریت د هوایی حملو په ترڅ کې 10 تنه وسلوال هم وژل شوي چې مړی یې په سیمه کې پراته دي. هغه وویل زموږ عملیاتي بیس د یو څه وخت لپاره سقوط کړی و، خو بیرته مو ونیوه. موږ هم تلفات لرو، خو دقیق شمیر به یې وروسته روښانه شي، او د دښمن د 10 وژل شویو کسانو جسدونه په سیمه کې دي. د کندهار امنی قومندان جنرال عبدالرازق امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د جګړې پر مهال د پولیسو سرتیری د وسلوالو طالبانو د برید د پشاتمبولو لپاره پر وخت سیمې ته ورسېدل. جنرال رازق زیاته کړه په پیخه کې پولیسو ته زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو د برید مسؤلیت منلی. د دغې ډلې یو ویان قاري یوسف احمدي رسنیو ته پاستول شوی بیان کې ویلي برید لومړی د یو زرې موټر بم په مټ ترسره شوی، چې پکې د افغان پوځ 15 زرې موټرې سوځېدلې او یو بل د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلی. قاري احمدي ادعا کړې چې په دغه برید کې د افغان پوځ 80 سرتیرو ته مرګ ژوبله او وخت ده. د میوان ولسوالۍ د کندهار ښار د لودیزې څنډې په 110 کیلومترۍ کې پرته ده، او د هلمند ولایت د ګرشک او سنګین ناامن ولسوالیو سره پوله لري. په روانه اونۍ کې دا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر مرکزونو باندې د وسلوالو طالبانو دریم لوی برید دی چې ترسره کیږي. دغې ډلې د سه شنبې په ورځ د پکتیا ولایت پر امنیي قومندانۍ برید وکړ، چې په نتیجه کې یې د ملکیانو او امنیتي ځواکونو په ګډون 80 تنه ووژل شول او 215 نور ټپیان شول. له دغه برید وړاندې وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ پر امنی قومندانۍ برید کړی و، چې پکې 9 تنه وژل شوي وو او 2 نور ټپیان شوي وو.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان د احتساب یو عدالت په لندن کې د جایدادونو په یو مقدمه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه په لور مریم نواز او زوم ریټایرډ کیپټن صفدر باندې فرد جرم لګولی دی. د پاکستان د احتساب قومي ادارې نیب د دې خلاف د لندن د فلیټونو په اړه یو ریفرنس د احتساب په عدالت کې جمع کړو. رپورټ پی د اسلام آباد نه د ریو ریډیو خبریال پیر بلا چارا کوي.
د زیارت پورز اسلام آباد احتساب عدالت د هیواد په خوانی وزیر اعظم نواز شریف په ضد ناجایز طریقې سره لندن کې قیمتي فلیټونه اغستلو په تور فرد جرم لګولې دي. او هم په دغه قضیه کې د نواز شریف لور او د دې خاوند باندې هم د یو شریک ملزم په توګه فرد جرم لګولې دي. د نړیوال د احتساب عدالت قاضی د نواز شریف لور دی باندې لګیدل الزامونه واورول خو دی دغه تورونو منلو نه انکار وکړ. او د عدالت د ودانۍ نه بار میډیا سره خبرو کې د نواز شریف لور مریم نواز عدالتي فیصله د دوی خلاف انتقامی کاروایی وبلله.
ह्यूमन राइट्स का तमाशा ना बनाएं, एक फैमिली की जो बेसिक राइट्स हैं उनका फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट्स टू फेयर ट्रायल, उसका तमाशा ना बनाएं और इंसाफ का तमाशा ना बनाएं.
روان کال د جولای په میاشت کې د پاکستان سترې محکمې د خپل اساسو پټولو په تور نواز شریف د وزیر اعظم د سوکې او د پارلمان د غړیتوب لپاره نااهله ګرځولې. او دې سره سم عدالت د احتساب قومي ادارې ته د شریف خاندان په ضد آفشور کمپنیانې لرلو او لندن کې په ناجایز ذراعو سره جایداد اغستلو په تور کاروایی کولو امر هم ورکړی و. د پاکستان مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د اعلی عدالت دغه فیصله د دوی خلاف سازش بلی او د هیواد مقتدر قوتونو ته په اشاره کې هم په دې سازش کې د ککړتیا الزام لګوي. د پاکستان پخوانی اټارنی جنرل او وتل قانوندان عرفان قادر وایي چې د احتساب عدالت کاروایی او د دې په ضد د واکمن ګوند بیانیې نه په ډاګه کیږي چې دواړه ډلې دا وخت د یو بل سره لاندې وتی دي.
لیکن یہ میں ضرور سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس ریفرنس کا فیصلہ اتنی جلدی نہیں ہو سکے گا کیونکہ عدلیہ کے احکامات میں بھی بہت سے سکم ہیں اس وقت. تو عدلیہ اور پی ایم ایل این یہ ڈائریکٹلی کنفرنٹیشنل کورس پہ دونوں آ چکے ہیں.
دی وای چې شریف خاندان د ملکی عدلی په ضد چکم تورونه لگوی دا غینه به دوی ته اس گټه په لاس ورنشي. خو د احتساب عدالت لپاره به د شریف خاندان په ضد د قضیو زر فیصله کول هم دومره آسان نه وي ځکه چې د عرفان قادر په وینا د شریف خاندان خلاف عدالتي فیصلو کې هم ډېرې کمزورې په ډاګه دي. خو پخوانی وزیر اعظم چې دا وخت لندن کې د عدالت ته نه دی حاضر شوی او د خپل نمائندګۍ لپاره بل یو تن ته د پیش کېدلو اختیار ورکړی و. پانامه قضیه کې د سترې محکمې په حکم جوړ فوجي او سویلین ادارو چارواکو باندې ګډ د پلټونو ټیم نواز شریف او د ده بچو باندې د خپلو ذرایعو نه زیاتې اساسي لرلو تورونه لګولي و. او ویل کېږي چې عدالت هم د دغه رپورټ په اساس نواز شریف او د ده د بچو په ضد فرد جرم لګولې دي. او عدالت به دا قضیه اوس د روانې میاشتې په شپږویشتمه نیټه باندې بیا اوري. بلخوا پاکستانی میډیا د سرچینو د خولې وایي چې احتساب عدالت د نواز شریف په ضد العزیز یا سټیل مل نومې ریفرنس یا قضیه کې هم فرد جرم لګولې دي. او دغه شان بل یو مقدمه کې به د نواز شریف په ضد سبا له د فرد جرم لګېدو امکان دی. د احتساب قومي ادارې د غیادو مقدمو کې د نواز شریف سره د ده زامن هم شریک ملزمان شمارلې دي. خو د نواز شریف دغه دوه زامن عدالت ته د حاضرېدو نه انکاري دي او بیا عدالت دوی په دې قضیه کې اشتهاریان ګرځولي دي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی اسټوډیوز نه وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه نیخ پنیغه دوام لري. اسو شیبو کې به د ډیو ریډیو شپه په خیر پروګرام اپیل کیږي. مجاهد جواد به د دې قربوي ورزو یو بل رپورټر اخته. د انټرنیټ فعالینو لپاره کارکونکي یو غیر دولتي ادارې بایټس فار آل خپل یو رپورټ کې ویلي د پاکستان د حکومت په وینا دلته د انټرنیټ خدمات ورکوونکو کمپنو 211 ویب پاڼې 13 کالو کې تړلې دي. پاکستان کې د سایبر کرائم سمي قانون جوړېدو نه وروسته د انټرنیټ صارفینو سارنه زیاته شوې ده. خو دلته موجود یو شمېر لا قانونه ګرځول شوې تنظیمونه اوس هم د کرکې نه ډک خپل پیغامونه خبرولو لپاره د سوشل میډیا استعمال کوي. پدې موضوع باندې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبريال اورنګزیب خان رپورٹ باندې کوي.
انٹرنیٹ صارفین و دپار کارکون کے غیر دولتی ادارے بائٹس فار آل او اوپن ابزرویٹری آف نیٹورک انٹرفیرنس نومی ادارے دا رپورٹ جوڑ کرے دے او پدے کے ویلی شوی دی کال 2014 نا تروسا پورے دا پاکستان حکومت پا غختانا دلتا انٹرنیٹ سروس ورکون کی دوشت ادارو نزدے 210 ویب پانے بندے کری دی دا رپورٹ پاکستان و نور حوادنو کے دا انٹرنیٹ سارنے پترس کے جوڑ کرے شوی دے دا بائٹس فار آل نومی ادارے لخوا هارون بلوچ ڈیو ریڈیو ته ویلی دی چې دا 210 بلاک شوی یا تړل شوی هغه ویب پاڼې دی چې دوی معلوم کړی دی او پاکستان کې تړل شوی ویب پاڼو شمیره دی نه ډیره زیاته ده. هارون بلوچ وی پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټي ستر محکمې کې منلی وو چې پاکستان کې 50 ادارې انټرنیټ سرویس ورکوي او پی ټی ای دوی نه د 300,000 نه زیات ویب پاڼو تړلو خواست کړی دی. هارون بلوچ وی کوم 210 ویب پاڼې په پاکستان کې 300 کې تړل شوی دي هغه کې زیاتره هغه وو چې مذهب سپکاوی او سیاسي اختلاف مواد پر موجود وو
یا بلاسفیمی سے ریلیٹڈ جو کانٹینٹ ہے, ریلیجیس ایکسپریشن سے ریلیٹڈ جو کانٹینٹ ہے یا کریٹیکل ایکسپریشن آن ریلیجن ہے, اس حوالے سے بہت ساری یو آر ایلز کو ہم نے بلاک پایا ہے. ساتھ میں دوسرا جو دوسری کیٹیگری ہم نے دیکھی ہے وہ پولیٹیکل ڈسینٹ کے حوالے سے ہے کہ
ہارون بلوچ وائی زیاد ویب پانے چکم تڑل شوی تھی آغا باندے یا خدا مذہب سپکاوے مواد وہ او یا بیاور باندے سیاسی رائے اختلاف او پا حکومت تنقید وہ. پاکستان کے نزدے وقت کے سائبر کرائمز قانون جوڑے دو پس انٹرنیٹ سارن انو رحم زیادہ شوی دا او دے قانون جوڑے دو پس اس پاکستانی دارو باندے تنقید کون کی پنخہ کی گی. خودلتا موجود یو اشمیر کلدم تنظیمونا اس ہم اخپل پیغام چے نور فرقو پر ضد دا تشدد نہ ڈک وی خورولو دوبارہ سوشل میڈیا استعمال کوی. پدے حقلا ہارون بلوچ وائی
پاکستان کی گورنمنٹ نے ان کو پروسکرائب آرگنائزیشنز یا قلدم تنظیمیں قرار دیا ہوا ہے, لیکن وہ پھر بھی اپنی آن لائن ایکٹیویٹیز جو ہے وہ جاری رکھتی ہیں, اور اس حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان کا سٹینس بہت مشکوک ہے کیونکہ
دوی وی یو شمیر قلدم تنظیموں نے خپل تشدد نہ ڈک پیغام خورولو دوبارہ سوشل میڈیا استعمال کوي او د دوی پر ضد کاروای نه کولو لوجه پاکستان حکومت کردار شکمن شوی دی. هارون بلوچ وای د غشان لا قانون تنظیمونو پر ضد کاروای نه کول او د غوی پر ضد کاروای کول چې حکومتي پالیسو باندې تنقید کوي خی دلته انټرنیټ صارفینو ته مکمل ازادي نشته. د کال جنوري په میاشت کې پاکستان نه اغه 15 بلاګر زوم تختول شوی وو چې حکومتي ادارو باندې به تنقید کولو. دوی کې یو تن وکاس ګورایا د رها کېدو په ستور لګولې وو چې استخباراتي ادارو چت کړي وو. د غشان کال 2012 کې مشهور ویب پاڼه یوټیوب هم نږدې 10 کالو پورې په پاکستان کې تړل شوی و. اورنګزیب خان, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم,
که بل څوک یې کوي او که نه. تهی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سر راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو, خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته, که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان د مالیه محکمې یا اف بی آر ملک ته په راتلونکو سامانونو یا درآمداتو باندې عارضي ټیکسونه لګولي دي. د دغه سامانونو شمیره تر د 213 پورې ده. په دې کې هغه سامانونه هم شامل دي چې د افغانستان د لارې راځي او زیات ډېرې پکې وچې میوې او تازه میوې او سبزیانی هم شامل دي. په چمن کې د ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي هلته کې د کلیرنګ ایجنټانو او د ځینې ډرایورانو سره خبرې اترې کړې دي. تاسو ته وړاندې کوو.
زمانم جمال شاه دی ز کلیرینګ ایجنټ هم مخ کی څانار روان ول او بیا اتیا اتیا گاډی راکلل مشته پرول تاریخ ول سلو چستی پر دغه باندې مالو باندې ټکس زیات سول نو په دی وجه باندې زمر گاډی راوشتي هم ول هغه گاډی د دې وسوم تیوینی ولاړ دی دغه په مجبوری په وجه سره د مالو ولا او مشته ویل چې مش په خو به یو شل شل زره کی ګټه دی دغه به جای وش به تش به تزر پیز مشته واندی کی نو زمش تور اسلا کر پی په باندې دی پاره گاډی باندې د دې د مجبوری سره د دې د مجبوری سره مش د گاډی دغه ک کلیر ک چې مرده د ډیر زور د ګټ بجای مثال د څوار لس
پتا کی خو عزیز مطلب چې ټکان راځي غټ ټکان زده ټکان هم پکشي کی دغه کلیرینګ لک روپی راځي هغه هم تاوان دی هغه زیان دی
بالکل تاوان دی هغه چې په خو باندې په 5000 5500 په ټکس باندې وتل د کشتم سره کلیر دی هغه 5500 والا گاډي د 5500 بجای ولاړل 1,15000 روپی ته دغه محصول ورسېدی نو په دې وجه باندې مالو ولا ډیر پریشان دی وسوم نور مالو نو بددی غیر اکلل د ورج مثال اوی اوی گاډی راوشتل د دې په وجه چې د ماسول ویل دی خبر سلو هغه مالونه ګرځ درکاو کله
بالکل دا دی وزلت لیدل کیږي هم مالونه نسته په د کسٹمرز ګرځ دغه زړه ټرکان د سکم کلیرینګ دا وخت شروع دی د روان دی اې کته مشته لږ وو د افغانستان څخه سالانه تقریبا د کروڑو روپو مالونه راځي په زیاته سبزیان او په زیاته تر میوه دا وخت سیزن دی
بالکل دا دغه نه راوشتل نو په دې وجه باندې دی وس مجبور دی هغه مالونه چې دا وس هم کم ولاړ دي چې ویني دا مالونه د هغه زړه ولاړ دي چې مشته ویل چې مشته تاوان کوي مجه نو سکلیروي د دې کلیرینګ مکوي نو د مجبوری د وجه چې د دې مالونه خرابېږي وس دی وای چې مثال لا غزیا تاوان به جای باغز مج مال دغه نه بچاوي چې بس مج مال کلیر کوي
که ته مشته او اوریدونکو کتونکو ته دا خبره وکي دغه اکثره مالونه سکم را روان دي د پاکستانی تجارانو هم دي او د افغانستاني د افغاني تجارانو هم دي دواړو ته زیانونه دي
بالکل دا د دواړو طرف د ډیر زیات تاوان دي د افغانستان د خلکو سوا خواته دي و دې خواته هم زیات خلک ستات دي د دې خریدو پروخ کې په دې وجه سره ډیر سخت مشکلات سره مخامخ دي دواړو
مشکلات سره مخامخ دي ته اوس کوشش کو سي زموږ سره په دغه ځای کې بیا پاریان سکم دي هغه ډیر زیات را بلل سوي دي ته بیا پاریان شاو خالي دل کیږي سکم دغه مالونه د افغانستان څخه دی راوړي ورزول ته زموږ سره بیا پاری موجود دي د ټول مخ خپل نوم راته وای بیا دا راته وای سم مالونه ستا کم قسم مالونه را روان دي پروت را روان دي خوشک میوه باندې هم دغه ټیکسون لیدل دي کم ځانونو سره تی دا وخت مخامخ یاست
انا می اسمت لادی زه امپورټر یم زما ډرای پټوم راځي پرشم راځي دا وخت موږ پرش ولو مخ کې شل موږ کم پرش د ورځې زما راکلی تقریبا 50 گاډي راکلی په هغه باندې موږ تقریبا د ورځې ګورمنټ ته ټیکس ورکوي 25 لاکھ روپے هغه ټیکس به بجای اوس موږ سره ډبل سو ډبل اوس 50 لاکھ سو د 25 پر ځای باندې موږ کم گاډیاں یا کم پرش پټ شول هغه افغانستان کې رکاو سو لازم کم ډرای پټ شي هغه د 3 ورځې نه جراوي شي د ورځې موږ
د کم تعداد تاسو شو د کم مقدار تاسو شو دا خو مطلب خټکیم په داکستا اندواني همستا دا ټول اوس خو د خټکی د اندوانو دونه سیزن نه دی د انارو ډیر زیات سیزن دی نو انارو کچا او د سیبو سیزن دی انارو پر سیبو دومره زیات په کچا تی ټیکس ور کوي
خو خالي د انارو د سیبو په کچا مړ دونه او بادرنګ باندې مړ دونه ټیکس ور کوچ هغه غسه د دې ټیکس نه جوړي په پاکستان کې دننه شنن د کم ټیکس پر بادرنګ باندې ګورځولې دی هغه ټیکس بالکل نه جوړي او بل څه کم انار مړ راوړو هغه زمړ انار دی نه دی کل د باري نه باراني ملکو د زمړ د افغانستان مال دی په کریټ کې 12 کیلو راځي پاک شپږ کیلو کچرا ده شپږ کیلو انار دي کچيري مډال ته فیکټري درلو دي امر د فیکټري سره اګرمنټ کوي بیا بس مټه پاره مسله نه وای اوس خوشی مجه اګرمنټ کو د باغ سره ډایرکټ کو کو نو هغه شمر لل تراسي بیا وش مخ ته پاکستان ته ولارت مړه دغه صفایي ورکو نو په لیازه د زمو ډیر تاوان دي زمو ټرک راځي 12 ټن په 12 ټن کې 6 ټن زمو کچا مال وځي 6 ټن زمو ثابت مال وځي نو زمو څه شي په کسٹم کې د 12 ټن ټیکس اخی مخ شو پر یو ټن باندې ډیوټي مړ کول 6570 روپی و سر کو 14580 روپے پر وی ټن باندې مون دونه ټیکس ورکو او زموږ ډیر مالونه شرار روان دي زیات کار د افغانستان دی په افغانستان کې خاصه پښتني علاقې
بالکل په افغانستان کې زیاتره زده د پښتني علاقو څخه دغه مالونه دا وتر روان دي دغه په کسٹم هاوس کې لیدل کیږي هم پر د بارډر کسٹم هاوس کې د دې یو قسم سي نور شپو کې بدلته څومره زیات د عوامو جمکټه د عوامو رش بدلته لیدل کېدو هغه رقم نسته یوازې تر ډریوران دي او کم ټرکان زلته بن پات دي هغه لیدل کیږي خو دلته د کسٹم د چارواکو سره موږ هم د خبرو ډیر زیات کوشش وکي خو هغه د سو ویلو ته تیار نه دي هغه هغه خبر کوي دغه کم ټیکس کم محصول لګیدل دي دا د ای بی آر د اسلام آباد لخوا لګیدل دي موږ په دې کې هیڅ نس کولای کڅوک گاډی کلیري کڅوک ټیکس ور کول غواړي هغه بالکل ور دي کې او یو بل خبر پتا کې دا هم د کم گاډی د کسٹم وحاتیت د نن رانه نوځي هغه برته وشاته تلایم نسی لازمي به تاجر پر هغه گاډی باندې دا ټیکس ورکوي. ان دغه دغه وخت دغه پولیس کم تجارت بکېدو هغه مخکې د کوم مشکلات سره مخامخ خو هغه دا ور بیا دغه مشکلات سره دا وخت مخامخ دی. ان د سیمه خلک د کمې بیروزګاری سره مخکې مخامخ خو لړ څه به دا سیزن بکېدو خلک ته بلر څه ګټه رسېدي. هغه هغه سیزن هم دغه دی اوس بالکل په ټاپه باندې ودرې دی. د خلکو سودی هلته په افغانستان کې په کورونو روپۍ مال روپۍ په ساو دي ساته بزګرانو ته ورکړي دي. هلته سدي کم باغوانان دي هغه ته ورکړي دي یا دلته کم پورونو ورته کړي دي. خودی دا دی حیران پریشان پرداز دا دی دلته ورته ولاړ دي. نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټي وي چمن بارډر.
زه چیوا خزایم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی. زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوې زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
گران اردن کو اوکتن کو واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو او ٹی وی یو ساتا خبری پرونا نیخ پنی غا دوام لری دا تاسو دا ڈیو ریڈیو پا فیس بک پانا وی او ای ریو باندے ہم نیخ پنی غا کتی شے دی تر سنگ دا ڈیو ریڈیو پا فیس بک پانا پا یو شمیر موضوعاتو باندے ویڈیو رپورٹنا ہم کتی شے ورزو یو بل رپورٹ رکھتا دا سواد پا مختلف برخو کی دا ملیریا چکنگونیا او ٹائفائڈ مریضانو کې ډیره اضافه شوې ده او هسپتالونه او چکم د صحت مرکزونه دي هغه د دې ناروغیو د مریضانو نه ډک شوې دي. په دې موضوع باندې د ډیوی ریډیو خبریال فیض ظفر یو ویډیو رپورت تاسو ته وړاندې کړي.
اگران اوریدونکو او کتونکو د سواد سرخار منګورې په یو سو علاقو ملک آباد امان کوټ وتکه او بیا د سره خوښه چې کوم علاقې دی منګلور پغې کې د تیرو سو ورځو نه د تبي یو بیماری یا چکنګونیا یا ډینګي په وایرل بیماری شروع شوې ده او پغې کې په سونو خلک چې ده په دغه بیماری ښکار ده. په دې حق لبانی با منګه د سیدو هسپتال د میډیکل وارډ انچارج ډاکټر واصل خان صاحب سره خبرې کوو چې د بیماری څه ده او خلک ته ځان څنګه وځي. ډاکټر صاحب د تبي د بیماری چې ده د سد چکنګونیا ده یا بل څه شي ده او سونو مریضان تاسو لره دي
2013 کې دلته جی یو وبا 13 شي و اغم د وایرل بیماری او سټه چې موږ نن سبا اوس بیا کنفرم شو د اغه ټیم سره کنفرم شو و چې ډنګي بیماری و جی د ډنګي یو وبا په دې علاقې باندې 13 شو د 15 کال تقریبا و شو دا سره او چې کوم ځای کې یو وبا 13 شي جی د وبا اغه اصول دا وی چې الته اغه بیماری سن اساس صورت کې راځي سن اساس خلکو ته کیږي زمو په دې علاقو باندې عام بیماریانه چاته موسمي تبه ورتوي د فلو ورتوي د بیماریانه هم ډیری دي او دا هم یو خاص قسمه وایرس دي مختلف وایرسز چې هغه د یو ځای نه بل ځای ته وړي یو څنګه چې ډنګي ده د ډنګي پشان یو بل بیماری ده چې هغه ته چکنګونیا وي اغه هم د اغه ماشونه کم ماشي سره چې دا ډنګي ده یو مریض نه بل مریض ته لګي د یا د انسان نه ماشي نه مریض ته لګي چکنګونیا هم د دغه سیزن لګي خو د دې متعلق خبره ده دا انسان ته تکلیف ډیر وي جوړونه ډیر زیات خوږيږي خو د دې مورټیلټی څه ته یا مرګ پدې کې یا انسان چې سیریس کېږي دغه چانسز ډیر زیات کم وي.
ته تاسو ته سونه مریضان روزانه را روان دي د سرکاري هسپتال ته
دا چې کومه تبي دي عامې تبي دي چې هغه کې میادیم راځي ملیریا هم راځي موسمي تبه هم راځي او چرته د شک هغه ډنګي چې ستوي چې خو کنفرم شوی نه ده او چکنګونیا دا قسمه 14% مریضان چې دي 14% مریضان دا روزانه دي کې دغه راځي پکې او دې کې چې کوم داسې تبي چې هغه معلومي نشي چې دا چکنګونیا ده یا دا ډنګي ده دا تقریبا 3 قسمه مریضانی موږ سره.
ډاکټر صاحب عام خلک چې دا کم زمونږ دا پروګرام اوري نو هغه ته دې تبي نه ته دې ماشي نه ځان بچ څنګه پاتې کولی شي
دا ماشي چې څنګه دا ډنګي هغه ماشي دی دا سهار ټایم کې جی او مازګر یا ماخام ټایم کې داسې یو دوه درې غنټو د پاره دی بهر ته راوځي زیات ترجیح دی دیوالونو شاته ناشي دا سره د ملیریا د ماشي په شان دا ډیر زیات ګرځي را ګرځي نه ځکه په دې باندې کته عام سپری مو کې دی عام سپری نمدا بچ کېږي ته دې ماشي عدد دا دی چې دا 70% خلکو کې 70% چانسز دا دي چې دا په خپل باندې شي چل کوي یا دا لاندې الوزیا سره نو دې کې زیات تر ماشومان ته خطرې چې ماشومان په مخ باندې یا لاس باندې شي او غټ خلک چې دي نو هغه په خپو باندې نو اسانه طریقه دا ده چې څوک د پدې موسم کې خاص تور باندې دا خلک بوټان او جرابې او مکمل کپڑے ماشومان ته دما چې دا غوی دا لاسونم پټوي کم نه کم ښکاری اخ په خو چې ښکار نه وي نو دا سي پاسانه باندې بچ کې دی شي
اور دن کو تدی ماشین نہ بچ کے دو دپارا چ دین او د کمی ولاڑی وبچی اغا او یا کمی گندو بچ بکور کی ولاڑی نو اپا کول واڑی او لوخو کی چکم اوبئی اغا ساتل نہ واڑی پدی وخت کی پ سید شریف ہسپتال چ کم میڈیکل واڈ دے دا ٹول واڈو نا دا غی برنڈی دے مریضان نہ ڈکتے دین الاو چ کم شخصی ہسپتال نہ دی ال تم گن چھ مریضان دی حکومت علاقو کی چ منگا تپوسو کو نو پا علاقو کی پسونو مریضان دی او پکورن کے علاج کی
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې په ان ای فور چې د قومي اسمبلی حلقه ده او د پاکستان تحریک انصاف د یو مشر ګلزار خان د مړینې وروستو خالی شوې ده. په دې باندې به د روانې میاشتې په شپږشتمه نیټه باندې انتخابات کیږي. په دې کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو امیدواران برخه اخلي، خو انتخابی کمیشن ویاند سہیل خان وای په اول ضربه په دې کې الکترانیک ووټنګ سیستم استعمالیږي چې ډیټا یا شمیره به موجوده وي او دا به اول ځل به نوموړي ویل دي. ډیو ریډیو سره په مرکه کې کچر دا کامیاب شو نو په نورو ځایونو کې به هم د الکترانیک ووټنګ نظام پرځای کوي. د دې سره خبرې اترې په سیمه کې د ریډیو خبريال ارشد مومن کړي.
لکه تاسو د جدا پته د الیکشن کمیشن اف پاکستان نوې ټکنالوژي د استعمال ډیر زیات مخکې نه هم په دې الیکشن کمیشن دا خواهشو چې را سمره په دې پروسس کې موږ د ټکنالوژي استعمال وکړو ال خلکو د عوامو لپاره د اولس لپاره د اسانتیا. نو د الکترونیک ووټنګ ماشين په ان ای 4 د زمینی انتخاباتو کې به ان شاء الله استعماليږي. دا به په 35 یعنی د 35 پولینګ سټېشنو کې او په سلو بوتونو باندې پولینګ بوتس باندې به دا استعمال د کیږي. د دین علاوه تاسو ته د دې اندازه دا چې په دې نن تاسو پرې بریفینګ کې وکتلم چې د دې په نتیجه باندې باندې څه اثر نه وي. چې کوم په مینول مخکې نه زمونږه پولینګ سټاف په تیاری یا پریزایډینګ افسران په تیاری ای باندې بس اثر نه وي. خو تجرباتي تور باندې مونږه دا یو هغه کو چې دا کچري کامیاب شي او د دې رپورت سره شي د رپورت په باقاعده چیف الیکشن کمشنر او الیکشن کمشنر پاکستان ته پیښ کیږي. بعد کې به دا بیا سیاسي جماعتونو سره، پارلیمنت سره او میډیا سره ان شاء الله دا شیر کیږي. جی
طریقه صدا او د دې فائدې بسې
د دې طریقه غو تاسو ته د پتر چې په دې کې چونکی کاغذ او د دې دا چکم په بیلټ پیپر کټ کیږي. کاغذ د غیر پاره یا بیلټینګ چکم په پرنټینګ پریس کې موږ چاپ کوو. د اغه نبد د فائدو شي چې د په ووټینګ الکترونیک په طریقه باندې مدا ار یو ووټر خپل ووټ کاست کوي. ټایمینګ هم په دې کې انتهایی په سکندونو باندې دی، انتهایی کم وخت په دې کې لګي او دا یو سہولت ته چې د مخکې چکم پروسس وو چې ابد نمبر دې کته د نشان بده کته یعنی دغه په باندې باندې دغه لګولو اغه یو اغه نداد تدری الډی تا ته په ماشين کې د سيزونه فیډ دي. طریقې دادا چې ووټر راشي اغه ته په چکم د ماشين د اپریټر دی اغه بول الته کې ناسي اغه خپل نوم په دې کې په شناختی کارت په ذریعہ باندې نوم خپل راوکاږي او د اغه نرستو بیا دته اغه بیلټ پیپر الیکٹرانک بیلٹ پیپر میں ملاؤ شی نمن و بغیر شی پاگن بان بد اغال تک اغاؤ لگئی ٹک بور کی اور پاگی بان بد تخل ددا اوٹ بکاس شی دتا بھائی آواز اوشی لکیو آرن ٹائپ ہونے بہوشی مختصر دین بد تپتو لگی چدارے دو ووٹ کاس شو.
دلته د تعلیم کچه ډیر کم ده. څه فکر کوي چې را دا کم پریزایډینګ افسران چې ولال دي یا کم اپریټران چې ولال دي چې هغه بیا هغه کم کسان دي هغه ته طریقه خي اب په دې نه سر انداز کیږي.
د دې تاسو ته لکه دا پته ولګ زدي دا خبر از تاسو کوم چې د دې لپاره چې کم اپریټر دي زمونږ د الیکشن کمیشن چې کم عمل ده یا نور مونږ اخیر با کده ټریننګ شروع دي او هغه با کده تربیت شروع دي شروع شوه دي هغه تربیت په ختمه دو سره د هغه یو فائدہ ده چې کم هم تپتر چې تعلیم شرب پیښور کې نه بلکې په ټول پاکستان کې هم کمه ده او دا مونږ یو تجرباتي بنیاد باندې کوو. د دې نه مونږ دا حتمی نه دی چونکې په دې فیصله به بیا بعد کې کیږي چې د دې نتیجه راشي رپورټ راشي نو هغې نه بعد به بیا کتی شي.
تھینک یو شکریہ.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای VOA دیوا.
او ګران اردوونکو کتونکو اوس وخت شوی سیمیز او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکې دی مختار خلیل.
نن د امریکې په مشهور ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې د پاکستان د سکولونو او په دې کې د سبق ویونکو الکانو جنکو د تعلیم په حق له یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان کې د ماشومانو سکول ته د نتلو اصلی سبب څه دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې پاکستان کې 2.3 کروڑ ماشومان سکولونو ته نه ځي، په دوی کې 1.3 کروڑ د لسونه د 14 کالو د عمرونو دي. د دې ماشومانو د سکول نه د پاتې کېدو وجه د پاکستان ناکامه نظامي تعلیم دی. د مضمون زنانه لیکوال خپل مضمون کې لیکي چې دا یو ورځ د پاکستان د ایبټ آباد ښار یو سکول ته لاړه او په سکول کې د دریم ګریډ ماشومانو نه د پاکستان ټکی د سپیلنګ تپوسو کو. خدا وای چې زه حیران شوم چې دوی زما په خبره پوی قدرې هم نشول. مضمون زیاتی چې پاکستان کې د دریم ګریډ د سکول د ماشومانو زینی نیم په نیمه په اردو یا مقامی ژبه کې یو فقره لوستی شي. په دوی کې 1.5% ماشومان سکول لفظ د اردو په یو جمله کې استعمالولی شي. هر کله چې په انګریزی کې د سکول د لفظ جمله صرف 1% ماشومان لیکلی شي. نیویارک ټایمز لیکي چې د ګورنمنت سکول ماشومانو نه د اختونو پختونو په وخت دوی اوی چې د دوی استادان ټول ورځ دوی نه د صفایي او داخلي پخلی کارونه اخلي او اکثر استادانو له دوی ټول ورځ چاپی هم کوي او دغه شان ټول ورځ په سکول کې تیر شي. مضمون زیاتی چې د کال 2010 نه د پاکستان حکومت د تعلیم بجټ 1.2 کروڑ دی، یعنی دا د کال 3.5 ارب ډالرو نه څه د پاسه 8.5 ارب ډالر ته زیات کړی شوی دی. خو د بدقسمتۍ نه پاکستان کې د تدریس نظام د سکول په ماشومانو د بد اثر غورځولو لوی سبب دی. د تعلیم په پالیسۍ کې د حکومت او د خارجي امداد ورکوونکو د مداخلت له سببه پاکستان کې د ماشومانو سکول ته د نتلو اصلي حقیقت په پرده کې پروت دی. نیویارک ټایمز لیکي چې پاکستان کې د تعلیم مته امداد ورکوونکي خارجي ملکونو تنظیمونه غواړي چې پاکستان کې د جینکې هم سکولونو ته لیږل شي. په کال 2014 کې په دې لړ کې د شوی سروې نه معلومه شوې ده چې د پاکستان 80% خلک په دې یقین لري چې تعلیم د الک او د جینې لپاره یو مساوي اهم دی. د پاکستان خیبر پختونخوا صوبه اگر که د جینکو د تعلیم په معاملې کې سخت یادیږي، خو په دغه صوبه کې هم د جینکو په سکولونو کې د سکول د وستوان نزیات جینکې سبق وای. نیویارک ټایمز د خپل مضمون په اخیر کې لیکي چې پاکستان کې د تعلیم په لار کې پروت موجوده لوی خند د اعلی پرایویټ سکولونو اوچت فیسونه دي، کم چې راکمول پکار دي. که د پاکستان اعلی طبقه د اکثریتي پاکستانیانو د تعلیم د مسلې اوارولو ته راپورته شي، نو ډیر زر به د تعلیم په مت کې خواله راښکاره شي او د دومره لوی شمیر ماشومانو سکول نه د بهر پاتې کېدو ستونزه به یقینا چې اواره شي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. په ترقی یافته ملکونو کې د زیات عمر د خلکو لپاره خپل محکمې وي، د هغوی لپاره د صحت د خصمانه هم خپل بندوبست شوی وي، خو په پاکستان کې تر اوسه پورې د زیات عمر د خلکو لپاره داسې کومه اداره نشته او کودی هم نو ډېرې کمی دي. زیاتره په پاکستانی معاشره کې د دې مشرانو د زیات عمر د خلکو انحصار هم په خپل ټولنه وي او ډېر زینو کې خیال ساتل کېږي، خو ډېر داسې وي چې هغوی د کورنۍ لخوا د خصمانی یا د خیال د نه ساتلو له کبله د ډېرو مشکلاتو سره مخ وي. په پاکستان کې او په خیبر پښتونخوا کې خاص کر هیلپ ایج یوه اداره د دې لپاره کار کوي د زیات عمر د خلکو د حقونو لپاره، او وایي چې صوبایي حکومت لا د مشرانو یا د زیات عمر د خلکو لپاره چې کوم قانون پاس شوی منظور کړل شوی په کال 2014 کې باید په هغې باندې عمل وکړي. یو رپورټ په د سیمینا د ریډیو خبریال حمید الله راکوي.
د شمیرو تر مها په پاکستان کې د شپېتو کارونه د زیات عمر کسان د هیواد د ټولې آبادۍ وو پیسده دي، او دا کسان چې نارینه او ځانانه دواړه دي سر یو کروڑ او دیرش لک اندازه شوي دي. په پښتونخوا کې د دوی شمیره د 1300 نه زیاته ده. د هیلپ ایج سیمه ییز رابطه کار کامران زرین وایي د پاخه عمر او زړو کسانو دپاره د معاش، صحت او نورو ټولنیزو چارو په مهال په معاشره او ټولنه کې یو شمیر مشکلات دي.
مونږ وایو چې دوی ته ډیسیبلټیز دي، د دوی مزوري دي، نو د لحاظه د دوی هغه ضرورت به نورم سیوا کیږي. د دوی سره سوشل انکلوژن پکار دي، دا پارټیسیپیټ کول پکار دي په خپل فنکشنونو کې، په خپل چې څومره ستا اکټیویټیز دي، دا نه چې سایډ لاین یې که یو سایډ ته بس بابا دی کاکا دی دا اوس بیمار دی، د هغې د دوایانو تپوس کول، د هغې د صحت باره کې تپوس کول، هغه په مختلف توګه باندې د هغه ټایم په ټایم باندې د هسپتال نه چیک اپ کول، دا ټول چې کوم سیزونه دي دا مونږه یو غږ دی، یو आवाज دی.
د پښتونخوا په لوی سرکاري لیډی ډنګ روغتون کې د سینیئر سټیزن یا بوډاګانو د لپاره ځانګړي کاونټر او علاج حکومت ژمنه کړې ده. په دسمبر کال 2014 کې حکومت د یو قانون لاندې د صوبې د زړو د لپاره ځینې حکومتي خدمات او د دوی د حقونو د څارنې ویلي وو، خو د دې قانون لاندې جوړ شوی کونسل تر اوسه یوه غونډه کړې ده. میا شاکر حسین د آباد زړو کسانو د لپاره اداره چلوي او وایي
پدې کې فیمیل هم دی او میل هم دی، او دې کې مالدار هم دی او غریب هم دی. په هغه حساب سینیئر سټیزن ډېرې مسلې دي. پہله مسله، غټه مسله دا ده چې نن سبا څنګه خیبر پښتونخوا کې خلک وایي کنه چې را دی د مور پلار عزت کوي دا کوي، خو زه هم چې 80% نه کوي.
د پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې اوس د شپېتو کارونه بره کسانو ځان ځان لا ټولنې هم جوړې کړې دي. خو د قبایلي سیمې دپاره د ایف ډی ایم ای چارواکي دور شهوار وایي د کډوالۍ په مهال یا په قدرتي اپتونو کې هم ډېر هغه کسان متاثر کیږي چې زاړوي.
ڈیزاسٹر ایجنسیز میں ان کی ریشیو کافی ہوتی ہے، لیکن ہمیں جو کہ مطلب منظر عام پہ ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہے. جب ہم وہاں جاتے ہیں اسسمنٹ ہوتی ہے، رجسٹریشن ہوتی ہے، ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے، اس کے بعد معلومات ہوتی ہے کہ وہاں پہ ڈسیبلٹی کا اتنا ریٹ ہے.
د صحت د نړیوالې ادارې ڈبلیو ایچ او شمیرې ښایي چې په نړۍ کې د شپېتو کارونو زیات عمر کسان اکثره رسنه سم مزوري ښکار وي، او په داسې کې د ټولنې، ریاست او خاندان چلند د دې زړو خلکو د ضرورتونو سره سم نه دی. څېړونکي وایي په پاکستان کې د دې خلکو سره د ریاست ناسم چلند دوی مجبوره کړي چې په دوی خپلې کورنۍ پړې پاتې شي. په وړاندې تللې هیوادونو کې د داسې خلکو په هسمانه یوازې خپل ریاست پړ دی. دا کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو ټلویزیون، پېښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
گران اوریدونکو او کتونکو، وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز د نیخ پنی قدمام لري. اوس وړاندې کوو یو بل رپورټ. په کابل کې د میرمنو د لاس جوړو توکو یو نندارتون شوی دی. د دې حال تاسو وړاندې کوي زموږ همکار مونزه شهید.
کابل کې یو سیمه کې چې نندارتون دی دلته ولاړه یم او د نندارتون کې ټولې میرمنې دي چې سوداګری کوي یعنی سودا خرڅوي او په زړه پورې پلاده ده چې دلته د لاسي توکي چې تاسو وینئ دغه ټول دوی په خپله جوړ کړي دي او همداراز ځینې شخصي کاروبارونه لري او مربا ترشي دغسې نور سیزونه جوړوي. لاړ به شو یو سوداګری سره به خبرې وکړو، د هغوی نه به ځینې پوښتنې وکړو او تاسو سره به هم معلومات شریک کړو. سلام، خوب هستین؟ دغه میرمن دلته خپل د کارخانې څخه ځینې سیزونه خرڅوي، دوی نه به پوښتنه وکړو. سلام، خوب هستین؟ میشه کمی معلومات بدین برای بینندای ما که شما فعلا چی میکنین و آیا شما کدام کاروبار شخصی دارین؟ خودتان تیار میکنین ترشیره یا خیر؟
نه، اخمامت کارخانه دارم از ولایت پاکستان. ما مدت 6 سال میشه که کار میکنم. بیزار خانم هستم، نمیدم که هم کار هستم کار میکنم. کار مده روبا روبا مربا کار میکنم، یا بخش مربا و روبا مچاتنی و آچار هم کار میکنم.
دوی ده کاپیسا ولایت سخرازی دلتا پا کابل که داغا ترشی، آچار، مربا یا روبا هر سی چی دی داغا دلتا خرسوی دوی خپل شخصی کارخانه لری چی کار کمی داغی دزی سخه. شما اگه با بینندای ما بگوین که مثلا شما آیا دیگه کارمند هم دارین و آیا زن هستن یا خانم هستن یا خیر؟
ما کارمنده ما 25 دانه که 5 دانش مرد هستن که خریداری از بیرون میکنن، داخل کارخانه 20 دانه خانم هستن.
دوی خپل په کارخانه کې شل میرمنې لري چې کار کوي ورته او دغه سیزونه جوړوي او 15 نارینه کارکوونکي لري چې هغوی د بیرون څخه ورته سودا اخلي او بیا دوی دغه ټول خرڅوي. تشکر.
تشکر.
لار به شو وګورو چې نور څوک که بیرون کشکی رو دو خلقی سبخون خبری وکو سنگه چه تاس مینی دلتا پگر شمیر که خریداران خوم را غلیدی چه سیزون اخلی ترینه خوبا گرو چه سلام، خوب هستین؟ شکر، زنده باشین. میشه بر بینندای ما که معلومات بتین فعلا چی کار میکنین، چی را مفروشین؟
رومی، مرچ، گشنی چی دوری چیز آورده ایم بگم میشه.
خب، بسیار خب. شما از کجا مثلا توت از کجا میکنین؟ چی را خمیده تیار میکنین؟
توت اگه از درخت ها توت میگیده، توتش که خوشت با رفتید ما میچی نمیشه از میکنم.
خب،
نمیده دیگه این در فروش میرسن.
باز دخانه خشک میکنین؟
دخانه خشک میکنین، جای سعی، جای خرد باشه که خواهد میکنین.
آیا از کاری که فعلا شما میکنین شما بر فامیلتان کمک کده میتونین؟ کمک میشه برتان؟
دیگه تا جای میکنین ما.
دوی خدمان لیدون کو سنگی چه تاس بوری وچ توب دی او همدار از وچ دنیا دا مرچ دی دست شیانی را اونی دی دلت خرسایی او دوی دی به طریق بانده خپل دا کورنی سر دا اقتصاد لحاظ مرست هم کوی نو دست نور سیزونم تاسو لیدلی شوی چه زینی افغانی جامی دی او زینی لاسی دسکولون دی دا سیزونه دی چی دوی جوڑوی پا کور که او دلت خرسوی نو دیره مننه بیا با هم ستا سر رازو ستا سر با دا کابل ستن نور هم معلومات شریفه.
گران اوردونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دا یو ساده خبری خبرونه هم دې ځای کې پاتې رسی چرته ځایم. سو شبو کې به شپه په خیر پروګرام پیل کیږي. مجاهد جواد به قربوي دا به تاسو په ریډیو اوریدئ شئ. دا یو ساده د ټی وی خبرونه وړاندې کولو کې موږ سره تکنیکی رخته ټیم کې مرسته کولې. پروڈیوسر وو عمران جدون او انجینئران وو موږ سره ټیان او ویگنر. دوی ته ډېر مننه وایو. هم دې سره درنه زما حوش جلیل
او زه محمد اکرام
اجازه غواړو. د خدای پامان.